بله کدی سپواده که ساز و سرود و نووسی دی تاسو په نظر لیو خط مخیرات سره به فرق پڅ کی وی؟
والا باید په هڅه کې فرق وی، باید پوه شو چې کوم ختم او خیرات دی او کوم واده دی. صحیح ده په واده کې ها مثلا د شکر گزارۍ د پاره چې په حیا په عزت په آبرو یو جنای یو الک سره نکاح کوي چې نکاح یعنی یو حلال طریقه ده یو ځای کېدو دی، نو دوی نکاح کوي. صحیح ده چې دوی د پاره دوی کولی شي ختم هم وکړي، مګر ختم بیل یو ځای لري خپل کولای شي هم ختمو کې او هم یعنی مثلا خپل د واده تجلیل هم کې، مګر ختم خلک چې کوي اتمن بعد واده نه د شکرګزاري د پاره کوي، مګر خپل دغه واده ورس چې دی یا مثلا دغه نکریز شپه چې دی دا اصلا خکلای په هم دغه ساز و سرود کوي، او کله چې ساز و سرود نه وي نو د خوازی خبره ده چې اصلا فرق نه کوي چې دا ختم دی دا محفل د واده دی او یا هم دا خدای نه کوي او غم خبره ده. نو غم او خوشحالي دا خو واضح خبره ده چې فرق لري.
بله،
نو خوشحالی چې بیا من خوشحالی کې بساز صورت وي
په دې ورستیو کې دی وسنی حکم نظام له خوا ویل سوی چې په وټلونو کې دی ساز سرود نه وي. البته د نارینه په برخه کې خو د نظام دی بدون لپاره د خبر نه وخو زنانه برخو به یو څه درلودل د ناوې کوم مراسم چې ورته پر ځای کیږي مثلا نکریزه پلاس باندې کېږي او زومره دی ولته دریږي ځنی خاص سندری دی دغه به وي، مګر نن سبا امغان په میرمنو باندې باندې دسولی دا به څومره بد تاثیر وکاندی؟
متاسفانه د حکومت شروع نه هم دغه پابندیانې په ښځو باندې لګول شوي او رو رو حتی د هغوی هر هغه وړوکی خوشحالي هم چې هغوی لري هغه ورنه اخیستل کیږي. یعنی فکر وکړئ یوازې دا لومړنۍ پابندي نه ده چې په ښځو باندې کیږي یا مثلا د افغانستان په خلکو باندې په خصوص په ښځو باندې کیږي، هر ورځ یو نوې خبره وي یو نوې پابندي وي چې دغه پابندیانې کاملا د ښځې روح وژني. اصلا زه فکر کوم چې رو رو د افغانستان ښځې به حتی د ژوند نه هم داوس هم اگر چې دل سر دي رو به د ژوند نه مکمل دوی دل سرد شي، ځکه چې د ژوند اصلا هیڅ یو وړوکی خوشحالۍ هم هغوی ته نه پاتې کیږي. حتی مخکې دوی چې مثلا د ورور واده یې وي یا مثلا د زوی واده یې و د لیور واده یا داسې یو نږدې کس واده یې وي دوی به خوشحالي کولو، دوی به حداقل دغه د شپې دا جنکیانې کېناستل یو دایره به یې وهلو یو ساز و سرود به و یو خوشحالي به و د دوی دا ډېر یو که خوشحالی دی، مگر هغه هم ورنه واخیستل شو. نو فکر وکړئ دا به د ښځو روحیه څومره ضعیفه کوي او ښځې څونه د ژوند نه دلسرده کیږي او څونه د ژوند نه لرې کیږي. نو هغوی باندې کاش چې هغوی ته دغه نور خوشحالیګانې یا نور حق و حقوق د ښځو چې وی هغوی ورته ورکول کېدو، نو بیا که دغه ساز و سرود پکې نه وی هم فرق نه کولو. مګر متاسفانه د ښځو په برخه کې فعلا په افغانستان کې یوازې دا نه دی چې ودونو کې هغوی باندې ساز و سرود بند شوي، هغوی همدا اوس د تعلیم چې د هغوی شرعي حق دی هغوی د تعلیم نه برخمن نه دي، هغوی بیرون کار نشي کولی، هغوی اجتماعي برخو کې هغوی سیاسي برخو کې اقتصادي برخو کې اصلا ګډون نه لري او ورته اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی باید پکې سهم ولري. او به د هغې نه کرا شو مثلا هغه ښځو ته چې په دې برخو کې یعنی دخیل نه دي او نه غواړي چې دخیل وي یا غواړي چې دخیل وي اجازه نه ورکول کېږي، نو نور دغه د کور ښځې چې دي دوی ته حتی د پارک د تګ حق نه ورکول کېږي، هغه اجازه نه ورکول کېږي، یا مثلا به د محرم نه هغوی د کور نه نشي وتلی سفر نشي کولی. نو دا یو پابندي نه دی که مونږ حساب کو شاید د دینه کتابونه ولیکل شي چې څونه پابندیانو په ښځو باندې فعلا په افغانستان کې شته دي او څونه هغوی ځورېږي د دې هر پابندي او هر مشکل چې دوی ته دوی مخامخ کیږي ورسره یا دوی باندې دغه بندیزونه لګول کیږي د دې بندیزونو د وجې نه دوی چې څه مشکلات سره مخامخ کیږي د دوی روحیه څومره ضعیفیږي او څومره د دوی ژوند باندې تاثیر کوي او د دوی اقتصاد باندې هر څه باندې، یعنی د دوی اصلا هغه د ژوند پوره حق او حقوق د دوی نه اخیستل شي. ارزو مې دا دی چې دغه حکومت چې فعلا شته دی یا دا نظام چې فعلا شته دی حد اقل دیتا توجه وکړي او خلق د دومره نه زوري هغه عمره چې دا خلق مستحق نه دی. یعنی زمون خلق ډیر زوري دي، ډیر زیات زوري دي، ډیر ځوانان د لاس ور کړی، شاید ډیر کم خوشالیانی دوی ته پاتې وي. دغه هر کورنۍ چې تاسو افغانان ګورئ، داسې کورنۍ به تاسو پیدا نه کړئ چې د دوی نه یو عزیز شهید شوی دی. مګر دغه وړوکی خوشالیانی چې د دوی دي، حد اقل دوی دی ورنه نه. مګر که دوی رو رو دغه خپل پابندیان زیات کړي او د ټولو زړونه مات کړي، نو دوی د خلکو په زړونو کې خو به هیڅکله ځای ونه نیسي، حتی دا چې خلک به د دوی نه همیشه نفرت هم ولري.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه هم.
د قدم په ګرد دلګي پلونا شانندانې په لمنا شي زرغونه شانندانې قدم په ګرد دلګي پلونا شانندانې.
د اکثره کسانو په باور د خلکو په شخصي مسایلو کې مداخله کول چې یو کاری هم امدا په ودونو کې د موسیقي بندول دي، د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیاتوي. میرمن قمر نیازی چې یو عمر د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې، وایي چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو څخه ټول هغه حقونه اخیستي چې د اسلام دین ورکړي دي. له نوموړې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
لکه څنګه چې ودونه زمونږ سنت طریقه ده، او په سنت طریقه کې دا راغلی ده چې تاسې کله د بل لور خپل کور ته په نکاح باندې راولئ، نو ولیمه جوړه کوي، یعنی خلکو ته یې ډوډۍ ورکوي، ولو که شوروایي ولو که هر څه، ټول ماجتوال هغه ټول د منطقې خلک باید خبر سي چې تاسې د بل لور راویستې ده او په نکامور داخل شوې ده، تاسې کور ته راغله. نو دغه د سنت طریقه چې کله ترسره شوې ده، د مغه وخت څخه خوخي دلته په نکاح کې سرګندېږي او د خوخي مراسم نیول کېږي. دغه د خوخي مراسم هغه وخت کې هغه د پوست څخه به جوړېدله، مونږ دریاب ورته ویل زیر بغلي، او داسې طریقې مختلفې وي، خو دغه څه شی به غږول کېدله او ټول خلک به خبر سو چې هغه د خوخي ډول ده او هغه کور ته نکاح ترسره شوې ده. نو فرهنګي لحاظ څخه ورته وګورو، هم افغانان همیشه خپل د خوښیو په محفل کې داسې یو ډول ساز او سرود او ډول او دریاو دا هر څه کړي دي. د ښځو یو اصطلاح هم دا وایي، مرده کتګریان و آروسی کتی ډول او ساز او سرنای. نو داسې یو اصطلاح په فرهنګ کې سته. نو دقیقا د خوښۍ احساسات او جذبات هم دغه باندې بیانېږي. دغه کوم د سي ممانعتونه نه فرهنګي مولرو او نه هم شرعي لرو.
په دې وروستیو کې لګانو نورو محدودیتونو سره چې پر میرمنو باندې را ورځ لګیږي، یو خبر دا سوي ده چې له دې وروسته دې په ودونو کې په خځینه برخه کې هم سایل او ساز او ساتیرې نه وي، ګرچې دې نارینه په برخه کې په هوټلونو کې خود طالبانو لراتګ سرسم بند سول، مګر د خځو په خوا کې به زینې هغه د هر قوم دوه ته اړوند سایل کېده، خو اوس په باندې بندیز ولګېده. دا تاسو څومره فشار خځو باندې غنی؟
دقیقا د خو یو هغه د چې یو ممانعت چاته د شار په منځ کې جوړ کی، یا د ملک په سطح وځه کې یو هغه ممانعت چې د کور د نن دی ورته منع کړل، یا دی ورته موقع کړل. داسې یو ممانعتونه چې بيخي شخصیت ته داخل سولې، بيخي کور ته داخل سولې، په کور کې ته ورته قانون وځه کې، د کور منځ کې د ملک په سطح قوانين وځه کې، د ملک په سطح دی هغه فیصله وکړل چې هغه نړیوال در سره نه منی، تر نن ورځ پورې تا نړیوال مشروعیت پیدا نه کړل. بولی مشروعیت نه لري، په دغه دلیل چې ته حق نه حق قوانین وزکه، هغه قوانین وزکه چې د بشر د حقونو خلاف ده. نو د ملک په سطح خودي وزکړل، په هغه د زړه سور نه سوز د کور د نن راته راغلي، په شهر کې د نن خودي قوانین وزکړل، الکان دی پرې نه خودله، سلمانیان دی بند کړل، انجن دی خز دی د مکاتب څخه ودرول، بیا دی په شهر کې د نن په پارکونو کې دی پابندیانې ولګول، او نورو مراسمو کې دی پابندیانې ولګول. بل اخر اوس نو د کور دننه میراغله چې په واده کې به هم ساز او سرود نکو. ولې ته یو دلیل خو وایې چې یا شرعي دلیل یا فرهنګي دلیل، خو هم په شریعت کې مخې اشاره وکړه چې د شروط څخه دغه سنت طریقه کې خوشحالي سوي ده، او هم فرهنګي لحاظ باندې دا زموږ حق ده چې موږ خپل خوشحالي سرګند کوو، موږ خپل جذبات شریکو، موږ خپل خوشي شریکو، خپل د دوستانو سره د فاتحه خانه او د واده د کور فرق په دغه کې ده چې دغه خوخی پکې نو دا دقیقا یو ډیر هغه د انتها درجه دغه ته دوی رسېدلی دي، وحشت ته او بالکل عقب نشینی ته او بالکل کمونی اولیه تک ته، یعنې په هغه کمونی اولیه کې به هم دغسې نه و لکه چې دوی اوس داسې قوانین وضع کوي چې بیخي خوښۍ مې څرګندوي خپل په محفل کې خپل په کور کې. دا خو بیخي غلط کار ده، غلطه طریقه ده. دوی نه پوهېږم چې دوی خپل دغه وړتیا نه لري چې دغسې مسایل تحلیل کړي چې دوی دغسې قوانین وضع کوي، او که دوی ښه مشاورین نه لري ولې داسې قوانین وضع کوي چې هغه خلاف د سنت، خلاف د فرهنګ، خلاف د بشر. دا ټول مخالفتونه دي چې دوی د ځان څخه ښیي. دا تلپاتې نه ده، دا د دوی بقا.
بله، واده کول خو طبیعي خبره ده چې په ژوند کې یو ځلی او هر ځوان هڅه کوي چې واده ډیر ښه واده واوسیږي، میلمانه یې خوشحاله واوسیږي، د میلمنو یې وخت خوښ تیر شي. کله چې دغه د واده د یوې برخې خوښي دوی ورناخلي چې ساز و سرود بنی او په چپه خوله به ټول ناست وي، څومره د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله نوره هم زیاتیږي؟
دقیقا دا ډیر غټ واټن پیدا کوي د خلکو د حکومت ترمنځ. د کور دننه که کوم د کور مشر کوم څه شي باندې د خوښۍ په محفل کې کوم نظر برازي، لا په ډیر احتیاط باندې خپل نظر وړاندې کوي. چې فرض مثال که ووایي چې دغه ورا پسې مونږ فارسي زبان خلک شارګشت ورته وایو، مونږ ورا ورته وایو چې دا ناوې پسې زو نامې راولو. په دغه وخت کې دا د کور مشران اکثر کوشش کوي ځوانانو ته داسې یو سیاو کې چې لږ ذره په احتیاط موټر وچلوي، یا لږ ذره پام کوي، یا لږ ذره دغه په دومره آرامي ورته وایي چې ودرېږي چې دغه ځوانان خفه نه شي، ودرېږي چې دغه ځوانان چې دلته رابلل شوي دي هغوی هسې نه دي راغلي په دغه خوښۍ کې موږ سره شریکېدلو ته راغلي دي چې موږ سره په خوښۍ کې شریک شي. نو طبعا دا که د یو د حکومت د خوا څخه داسې یو په داسې یو وخت کې په داسې یو حالت کې په داسې یو جذباتي وختونو باندې ممانعتونه لګول کېږي او قوانین ورته وضع کېږي، دا دقیقا دردونکی ده او د نه منلو وړ ده. یا به دای چې هغه قوم باوجود دی چې بیخي مجبور دی اطاعت کوي او عقده به نیسي، واټن به د دوی ترمنځ او د دولت ترمنځ پیدا کیږي، او یا به نو دای چې هغوی به ورته عقده نیسي او منتظر به وي چې څه وخت قدرت پې باندې لاس پې باندې بریږي او قدرت پې باندې پیدا کړي تر څو پې باندې حمله وکړي، خپل د ځان دفاع وکړي. او دا دفاع د هر انسان حق ده، دغه خپله یو ډول تعرض ده. اما دننه په کور کې چې تا ماته دننه په کور کې مې قانون وضع کړي، دا یو ډول اما په شخصي حریم کې دخالت ده چې تر اغلی یو دخالت کوي. اما د کور دننه مات وایي چې ته خوښي مه څرګندوه، ته ساز و صحبت مه کوه چې تا واده کړی، ولې ته څه دلیل لرې؟ ته عاد اقل هغه دلیل خو دې راته ووایه، قناعت کننده یې چې ماته قناعت راکړه. دا خو د کلو څخه دغه اصطلاح ته راسو، د ښځو اصطلاح ته وایي از بابا دم تاییدم اینمی رواج است. چرا؟ به چی دلیل؟ دغه دلته ډیر دغه قوانین دردون کې دي، زورون کې دي، وطن خو پرېده، حتی نفرت پیدا کېږي د خلکو د نظام په مقابل کې.
آغلی نیازی، تاسو ته د افغانستان د خلکو اقتصادي حالت معلوم ده، له دې اړخه هم دوی په ډیر مشکل سره د واده پیسې برابرې بیا نو خرید کوي، ناوې ته جامې اخلي، سره زر اخلي، خلکو ته د ډوډۍ د برابرولو پیسې لګوي، یو نیم کالای به نورو کسانو ته د توفی په څیر هم کوي. ښه، دغه ټول کارونه وکړي خلاص ولا بلاخره بیا دغه تلته په واده کې د ساز او سرود نه پریږدي، څومره مایوسه کیږي او څومره په دې پښیمانیږي چې کاش دا واده بخې مکرې نه وای.
دقیقا دغه سده یو ډول دل سردی پیدا کیږي. دغه دا چې مې مخکې ویل چې دا وقدس انسان نسی، په دغه دلیل نسی، ممانعت خپل وقده پیدا کیږي، خپل یو ډول تعرض د پرچا باندې چې دی کوي. دغه شرایط په کتو سره موږ ځوانان د کلو څخه د اصلي د دوبۍ ته مزدوري ته او په وسنۍ شرایط کې چې بالکل بیچارهګان نه کار سته نه زمینه د کار ورته مساعد کړی، ته ولې په دغه قوانینو په ځای لار زمینه سازي وکړه د پرمختګ دپاره، د کار دپاره، د تحصیل دپاره ځوانانو ته؟ ځوانانو ته فرصتونه د کار نسته، په څومره مشکلات هغوی بیچارهګان، هغه کسان تحصیل کرده لسانسه ماستري لري، هغه نن ولاړ دي کچالو پیاز خرڅوي چې ته ودرېږه چې د بل لور مې د غاړې ده ودومه رواجونه غواړي رانه، په هغه رقم بدبختي باندې امادګي ونیسي او بالاخره تورث القانون وزكه چې خوشالي مکوه یعنی ډیر فشار ده بالکل ایما په نظر هغه اخرین انتها ته خلق رسیدلې دي دوی دغه غواړي چې نور کور په کور خلق پورته سي ورپسې خپل د کور د چاړو د پنجه او د کاچوغه او د هغه وسایل چې دوی په کور کې لري د هغه په وسیله باندې د خپل دفاع وکړي او د دوی په مقابل کې پورته سي خپل د حق غوښتنه وکړي ځینې ځکه چې دوی نه په وزر پوسو نه په ننواتې پوسو نه په نړیوال فشار پوسو نه په دغه چې د دوی لپاره د شرم ځای ده چې تر اوسه دوی مشروعیت نه لري نړیوال مشروعیت نه لري نه په دې پوسو ولې داسې قوانین وضع کړي چې نور هم نه دي نړیوال په رسمیت پېژني نه دي خپل ولس در څخه یا خپل رعایت در څخه راضي ده دا خو نه شرعي نظام ده او نه هم اجتماعي نظام ده په هیڅ نظام کې داسې نشته چې دومره قیدات یا دومره ساحه تنګ شي خلکو ته چې خلک ځان په یو معبس کې احساس کړي په یو قید کې احساس کړي نو دلته خو طبعا همیشه د معبس په خلاف باندې مابوسینی هغوی په دې فکر کې دي چې څه وخت د انتقام د اخیستلو دپاره اوچت سي خپل اقدام وکړي یعنی آمادګي پوره هغوی لري د اقدام کولو دپاره فقط فرصت ته په کتو سره منتظري دغسې حالت دوی اوس غوره کړی ده افغانانو ته
بله دا یوازې ودونه نه دي چې موسیقي پکې بنده سوې ده له دې نه وړاندې په رسټورانټونو کې موسیقي بنده سوله په شخصي موټرو کې خلک معنی کړه چې موسیقي به نه اوري په ښاري موټرو کې هم نه اوریدل کیږي کله تاسو نه داسې پوښتنه وکړم چې خپله د موسیقي څومره خوښیږي څومره یې په اورېدلو سره هغه شیبه د پام غلطیږي
مننه ژوندی اوسئ موسیقي داسې یو څه شی ده دا د خوښۍ او د احساساتو او د جذباتو په وخت کې دقیقا هغه لکه موږ خوښي راته دوچ
تاسو ته ښه وخت غواړو ډېره زیاته مننه چې موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ
مننه په عزت اوسئ
د اسلام دین هم په ودونو کې خوښي نه ده منه کړې د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نورالله کوثر په دې اکله وایي
په ودونو کې خو خوشحالي کول جایز دي او بلکې سنت هم دي همدا رقم د نوي ځوانانو ماشومانو او د ځانګړو طبقې لپاره خپل منځ کې دایره وهل هم جایز دي او سنت دي بلکې جایز دي سنت دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر کړی ده چې تاسو دف یا دایره وهئ په ودونو کې اعلن النکاح و قلو بالدف و ایتاس النکاح اعلان کی خبر ور کی خلط النکاح نا جائز دی او نور خوشحالی کول جائز دی خو پک نور دے گناہ او دے معصیت کارون جائز نہ دی دے گناہ کارون لکہ پ دے کے ناروا عمل و سیزن و دونو کے خلق نے شباب استعمال ای پزینے کے بعد دیر دومر افراط کی خلق ضروری کی پک او گاونڈیاں نو سایگان ترے نہ تکلیفی خلق موزیک غ گئی دومر جگے آواز ی چ دا گاونڈیاں خوب نس کولے ک شپے ک رزی هم تر نه فازابی د دا کارونه په ودونو کې د دې لپاره چې اذیت دا جایز نه دی شریعت خوشحالي جایز کړی ده خو اذیت او آزار جایز کړی نه ده او همدا رقم معصیت او ګناه چې په هغه کې لکه استعمال د الکول او داسې موزیک چې په هغه کې فحشا او نادرست کلمات او ناسزا کلمات وي دا بیا شریعت کې جایز نه ده شریعت دې سره اړخ نه لګي تاسو سرود چې په هغه کې ناروا کلمات نه وي ناروا غنی وي هغه سرود اسلام لغې سره مشکل نه لري
و مختل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو خو دې خبرونه ترخ پرې دو پوري زموږ پښتنې سبب نه کړي قدر من دوستانو په دې لاره دی افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو یو دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
سلام او وخت مو بخیر له ازادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم نن په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون ولولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه څه شته وایي او ادامه ورکوو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغلو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د د خپل اجزاوی د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دا چې شوای متجانس مخلوط وای. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یا د نفاکټ دی. په دې کې سوډیم کلوراید ان ای سی ال چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده، خو په پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه جسمینه پکښې پرته وي. ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوي دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچوو او یا چای ته بوره واچوو، هغه پکښې ورک سي. نو دا چې ورک سول، دا دوه مواد سره یو ځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنگونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنگونه ونه لري، دلته چې شوایي دوه یا درې رنگونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا چیش دي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز برلیدلې دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري ار دانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي. او خپل مخلوط چې شو ګډوډی، یو شی چې ګډوډ سره کښېږدي، چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کېږي. دغه بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټمیټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چیز غیر متجانس، چاکلیټ چیپ کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست سلاد، سانډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. معنی هر شی جلا جلا پکې استعمال میږي. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنگ لري. ټومیټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مګر دلته وګوره، سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی دي جلا معلومیږي، دغه ترکاري جات جلا معلومیږي، دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټول پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت، او د حلیدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګو سره یو ځای سي، چې ځین جوړیږي مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول یې چې راووتي خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي. دا ته چې شي وایي محلول وایي. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یو ځای سي، یو نوی شی جوړ کړي، هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مکلو پیژندی دا غپسی انحلالیت دی. انحلالیت منا دا حلکی دو موادو اندازه چې په حلکون کی موادو کې حلکی دلیس. انحلالیت دا حلی دلو ورتیا یا قابلیت دوائی. دا چیش دا حلی دلو ورتیا دا حلکی دون کی موادو. حلکی دون کی مواد پا حلکون کی موادو کی سمر حلکی دلیس. یعنی برا پا اوبو کی سمر حلی دلیس. چای پا اوبو کی سمر حلی دلیس. مالگا پا اوبو کی سمر حلی دلیس. دا دری حلکی دون کی مواد با اوبا حلکون کی مواد. یادوانا هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي. یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي. یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم څلورمه کچوغه که زور واچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت څه شی وایي؟ د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت. د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه دروی اندازه کیږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام لروی اندازه کیږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دي؟ په سل ګرامه کې 16 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 16 ګرامه دي. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه 16 ګرامه مالګه ور واچوم حلیږي. خو که چیرې 8-10 ګرامه ور واچوم هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې وي، حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام لرو اندازه کیږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد. معنی هغه مواد چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي. نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې صفر ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرام جیش ګرام هم ور واچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
هو کې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا واردی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښت درس دی. د کتلې د پایښت په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننۍ درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ، کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل سوي دي. سکاره چکل پا دیالت که و سو گرام و سل گرام. ساره بند سویدی هیس دا دسکارو دو دو هیچ چه هیس دا باندی ندیکللی پا اخیر که برت سو گرام پلاس را گلی دی سل گرام. نو دا سنگوایی وی کچیری دا تامل نمخ که تامل دا سکارو دا سنگه کیجی. سکاره دی اور را چو. کلچم اور را چوی سکاره سوزی 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 اخیر پا ایرا بدلیش. نو دا سکاره چه سل گرامو و ایرا با یه هم سل گراموی. و پا دی شرط شاو خواب مکمل بندوی. که چیر شاو خواب بندنوی حقا دو دان چه وزی حقا می واندازه کدر وزن دی. نو اغونه وزنی بیا کمی دو امکان ستا. نو دا کتلی پایش قانون سوایی دا تعمل نمخ که دا مواد و کتله دا تعمل دا ورست دا مواد و کتلی سر مساوی ده. رازو دا کیمیاوی مادلو توازون تا. توازون خپل چشته وای بیلنس یا برابر وای ده. د کیمیاوی معادلې توازن په معادله کې د عناصر شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کول طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصر شمیر دواړه طرف که دوری لس وه دوری هم باید لس وه، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې پنځه وه د معادلې په دا خوا کې هم باید پنځه وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګورئ، کاربن یو دی، دلته هم کاربن یو دی، هایدروجن سلور دی، هایدروجن دلته هم سلور دی، او اکسیجن دلته سلور دی، اکسیجن دلته هم سلور دی. نو کیمیاوی معادلو توازن خپل ځان ته طریقه لري. طریقه پلان دی قوانینو سره کولای شو کیمیاوی معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو بیا کولای شو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي، بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې آزاد عناصر وه آزاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته اچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکساید یا سی او ټو پلاس رکی او اچ ټو او پلاس رکی. اول موږ چې شولی مغلق مرکبات، دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دی. دلته کاربن اته دی، دلته کاربن یو دی. یو مرکب که ذریب نه درلودی ذریب یې هر وخت یو دی، نو فی الحال دغه ځای یو دی. کاربن اته دی او کاربن یو دی، نو چیش کوو؟ اته دانې کاربن ور ضربوو، په دغه بغل کې اته لیکو. سی اته سول او دغه سی هم اته سول. د هغه وروسته بیا اچ اتلس او دوه او اچ دوه او. اچ اتلس او او دوه موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې. اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کو. ولې؟ موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې آزاد عناصر په پای کې توازن کو. دی فی الحال آزاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن آزاد دی، نو آزاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخکې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي، دلته سو دانې دي، دوه دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کړم، نه ضربې دوه، څو کېږي؟ اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول، هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا پسې راځو سي اته اچ اتلس، دلته سي اته او اچ اتلس پوره سول. شیش پات سو، اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوه دانې دي، که چیرې د حساب ونه کړو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي؟ اته دوه شپاړس، اته دوه شپاړس جمع دلته څو دانې دي؟ نه دانې دي، شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي، دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوه شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی، نه شپاړس جمع نه پنځه ویشت کېږي. نو دې خواته پنځه ویشت دي، دې خواته هم باید پنځه ویشت دي. خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي، نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ور ضربوو، پنځوش پر دوه سو کېږي دیارلس نیم کېږي دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کو بیرته پنځوش کېږي نو چې دا خوا پنځوش توله سی اته ایچ اتلس پنځوش پر دوه اوټو اته سی اوټو جمنه ایچ ټو او دا ټوله دغه معادله بالا توازن شو او دا چې بیا دا کسري عدد موږ ایسته کړو ټوله معادله په څو کې ضرب وو په دوو کې ضرب وو دوه په دې کې ضرب کړه دوه چې په پنځوش پر دوه کې ضرب کړي دوه او دوه به سره ولاړ شي پنځوش به پاتې شي دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به شي او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به شي نو دا و د معادلې توازن یو بل مثال به هم پر حل کړو این اے ٹو او پلس ایچ ٹو او این اے او ایچ پلاس رکھی یا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ پلاس رکھی مجھے یہ کچیر مرکب ضریب نہ دلو دی ضرب یو دی دلتا سوڈیم دعا دانی دی دلتا سوڈیم یو دانا دی اول اول دلتا دعا اور ضربو دا ہو گوری دعا اور ضرب کری دعا دلتا اور ضربو دا چم اور ضرب کرل دا ہغا اور رستا اکسیجن ہائیڈروجن اکسیجن دلتا یو دانا دی دلتا ہم یو دانا دی دلتا یو دانا دی دا خواته دوه اکسیجن اسول دا خواته یو اکسیجن اسول هایدروجن دلته دوه دانی چې دلته یو دانه دی یو دوه بدل تور ضرب کو مخکې خو ما هغه دوه ور ضرب کړی وه دوه په ایچ کې دوه ایچ نو هایدروجن هم دوه دانی اسول دوه مخکې سوډیم تور ضرب کړی وه دا هغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي د هایدروجن دپاره هم دي دوه دانی ایچ اسول او بل اکسیجن پاتې سو دوه اکسیجن دلته دي یو او او یو او دواړه چې سره جمع کړي دوه او یا اکسیجن ځین جوړېږي نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو فقط هغه دوه چې مو دلته ور ضرب کړي وه هغه اکسیجن ته هم ضربېږي هایدروجن ته هم ضربېږي سوډیم ته هم ضربېږي دوه سوډیم اسول دوه اکسیجن اسول دوه هایدروجن اسول دوه سوډیم اسول دوه اکسیجن اسول یو دغه دی یو دغه دی او دوه هایدروجن اسول دا سایز کورنۍ کار دی کچیر ست سر بخلا سوی وی دغه د ځان سره حل کی او یو قانون دغه بل د درته ویل دی چې نیور نیور معنی هیڅ کله سبسکریپټ د غلندنی زاینه چې دا هر انصر تر کول سی وی یو مرکب تر کول سی چې په دغه غر سره کار نه لرو هیڅ نو بدلوال یوازې زریبونه بدلوالې دلته هر شی ورته لیکلای سو د توازن په وخت کې مګر په دغه عدد وبني هیڅ کار نه سودرلودلای
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی مثلا بوره سی دولس ایچ دوویشت او یولس ده د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو سی دولس قوس ایچ دوا او قوس یولس قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي شپږ سی او دوا جمع شپږ ایچ دوا او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دوه او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي یو قیمته مونو ساکرایډز دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نه سي بدلېدلی لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز فرکټوز او ګلوکوز دي د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي خو مشرف فرمولونه یې سره توپیر لري یو قیمته قندونه هغه کاربوهایډریټونه دي چې په ساده کاربوهایډریټونو تبدیل او هایدرولایز نسی یا هغه کاربوهایدریتونه چې د رقیقو تیزابو پشتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلاکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم، څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یوه سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي، یعنی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خو میوو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې می یادونه وکړه، فرمول یې دی سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دي. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بوره استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزیلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزابو وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړي.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.